السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د دغه ساعت پروګرام ته خرغلاست ويم وړاندې به د ازادي رادیو پښتو موسیقي پروګرام خبر شي خو تر سره مخ کې په لومړیو 15 دقیقو کې راپورونه او خبرونه لرو. مهمه مسله دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په پاکستان کې دی او نن به د مذهبي ګوندونو له ځینو مشرانو سره وګوري. تر سره مخ کې خبرونه زلمی خلیلزاد ویلی ل روانو خبرو دا تمه ده چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او یو تلپاتي او هررخي زوربند پلور پرمختګ وشیم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدسي درېدو غوښتنه کړې او د امریکا د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیوني مناظره وشوه. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد ویلی ل روانو خبرو دا تمه ده چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او یو تلپاتي او هررخیز اوربند په لور پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد نن دا خبره په خپل ټویټر باندې لیکلې. هغه ویلي د دوهې او سولې په د دوهې او د سیمې د نورو هیوادونو په لور روان دی. څو له شریکانو سره د افغانستان د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د خبرو او سولې پسې سیمیز اتصال او سوداګرۍ په اړه وغږیږي. ښاغلي خلیلزاد داسې وخت دوهې ته سفر کړی چې هلته د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د پاکستان د مذهبي ګوندونو له ځینو مشرانو سره ګوري. د پاکستان د مذهبي ګوندونو مشرانو له هغې ډلې مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د بهرنیو پر ضد جګړه روا بللې وه. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو جګپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي چې ښاغلی عبدالله به له مذهبي ګوندونو سره په خبرو کې هغوی ته واضح پیغام ورکړي.
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همغه پیغام چې ټول ته مو درلوده او غوښتنه به مول هغه دا وی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. پر راتلونکي کې راشه زموږ له عالمانو سره کینی او هڅه وکړي چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولي، نه د افغانستان د دولت او د هیواد د خلکو مشروعیت
دولت و مردم افغانستان.
ښاغلی عبدالله به د خپل درې ورځنی سفر په وروستۍ ورځ د پاکستان له ولسمشر عارف علوی سره هم وګوري. د نوموړي د دغه درې ورځنی سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان د ملاتړ جلبول دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیوني مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د ناطق کریس والاس په کوربتوب وشوه چې له اول سره کاندیدانو په یو بل لفظي ګزارونه وکړل. جو بایډن ټرمپ یو مسخره او د پوتین لاسپوڅی وباله او په یوه برخه کې هغه ته وویل چې غلی کېږي که نه. ترامپ هم په ځواب کې بایډن ته کیڼ اړخی افراطي ووایي او څو وارې هغه له افراطیانو سره تړلې وباله. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو کورنیو مسئلو د کرونا له مدیریت رانیولې تر اقتصادي کمزوریو توکم پالنې او د قانون د حاکمیت په مسئلو بحث وشو. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ په ادارې باندې د جو بایډن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او ویې ویل چې 200,000 کسان مړه شول، خو ټرمپ وویل که دا د جو بایډن اداره وای ښایي 2,000,000 امریکایان مړه شوي وای. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې جو بایډن د دیموکراتانو مخکنۍ اداره بریالۍ وبلله. د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې شوي چې والیان او ښاروالان دیموکراتان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. امنیت شورا بیګا د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د نګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه باندې د تازه جګړې په اړه غونډه درلوده. د دې شورا غړیو د جګړې د سمدستي درېدلو غوښتنه وکړه او هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له هغه دریز ملاتړ وښود چې ښکېلې خواوې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او مؤثرو خبرو ته وګرځي. ارمنستان د ناګورنو قرهباخ په جګړه کې ترکیه هم د آذربایجان په ملاتړ تورنه کړي او پرونی ادعا کړي چې د ترکیه یو جټ الوتکه نسکوره کړي ده. ترکیه دغه ادعا رد کړه. د ارمنستان او آذربایجان خوته پرون د جګړې دریم ورځ و د ډیرو تلفاتو د وختو خبره شوې ده. او د افغانستان د کرکټ وتلې ستوره راشد خان بیګا د سن رایزر حیدرآباد او ډیلی کپیټلز ترمنځ په لوبه کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. د افغانستان دغه وتلې ستوري وکړی شول چې د سن رایزر په ګټه باندې درې وکټې واخلي. راشد خان وویل سګ یو نیم کال سخت زکه پلار او مور دواړه د نړۍ سترګې پټې کړې او د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغه ته ډالۍ کوي. سن رایزر پر شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځیدو 112 منډې وکړې. په ځواب کې ډیلی کپیټلز لوبډلې یوازې 148 منډې ترسره کړې شوې. د هند کرکټ غوره لیګ په متحده عربي اماراتو کې روان دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحي د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو مشرانو سره جلا جلا وکتل. ښاغلی عبدالله به نن د پاکستان د مذهبي ګوندونو له مشرانو سره وګوري. د دغو ګوندونو اکثرو مشرانو له هغې ډلې مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د بهرنیو پر ضد جهاد روا بللی دی، خو د افغانستان د ملي مصالحي عالي شورا وایي ښاغلی عبدالله به د پاکستان دغو مذهبي مشرانو ته واضح پیغام ورکړي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوي باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمي تېره شپه د لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
د افغانستان چنګار د ونوی باب پر پرانستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکارۍ ژمنه وکړه او پیغام یې مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی، په دې معنی چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سولې د تخریب په لټه کې دی او عملا د افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي، دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. یو خبر ته چې همدا اوس مخترا ورسید ستاسو پام را اړوم. نن د کابل د یو لسم امنیتی حوزې اړوند د جمهوریت په ګولایي کې یو 14 شوې ده. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز دغه 14 تایید کړي او ویلي دي چې د یو چسپکی یا مقناطیسی ماین 14 وچې په یو فورنر ډول موټر باندې شوې ده. د فرامرز په خبره په دې پیښه کې دوه افغان پوځیان ټپیان شوې دي. چا د دغه مقناطیسی ماین 14 پړه تر اوسه په غاړه نه ده اخیستي، خو له دې مخکې هم په کابل کې دغسې ماین 14 زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې هاخوا په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي څو په افغانستان کې جنگ جګړه او تاوتریخوالی کم کړي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
مصري ورځپاڼې لیکلي په دوحه کې د تماس ډلې له تیرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې مخامخ 8 غونډې کړې، خو لا یې هم بشپړه پایله نه ده ورکړې. د لیکوال پان داسې ښکاري چې که دواړه اړخونه له بهرني فشار او درېمګړي پرته همداسې پرېښودل سي، نو په میاشتو میاشتو به هم پر اصولو، کړنلارې او ایجنډا توافق ونه کړي. په سره مقاله کې سپارښتنه سوي امریکا چې د افغانستان د سولې بهیر یې پیل کړی او پرمخ یې بیایي، نو په کار ده چې په دواړو اړخونو فشار زیات کړي څو د وخت له ضایع کېدو پرته بین الافغاني مذاکراتو ته په کړنلارې هوکړه وسي. هشتي صبرس پانه لیکلي که څه هم په دوحه کې د دواړو اړخونو د تماس ډلې نږدې 95% کې پر اصولو او کړنلارې هوکړه کړې، خو لا هم جدي اختلافات لیدل کېږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبان په خبرو کې خشنه او تند لهجه کاروي. داسې فکر کوي چې دوی فاتحین دي د لیکوال په اند کاروانو خبرو ته زیان رسوي. په سر مقاله کې ټینګار سوی اوس چې د سولې لپاره فرصت رامنځته سوی، دواړه ډلې باید په خبرو کې له صبر، زغم او حوصلې کار واخلي. سو بین الافغاني مذاکرات چې ولس ورنه زیاتې تمې لري له خنډ او ځنډ پرته پر مخ ولاړ سي. هیوا دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي په سیمه کې اوس هم د افغانستان د سولې په اړه اجماع نشته. پاکستان، ایران او روسیه د خپلو ګټو لپاره نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. په سر مقاله کې راغلي پاکستان په قطر کې ناس طالبان دې ته نه پرېږدي چې په خپل سر عمل وکړي، نو ځکه هم د تماس ډلې په خبرو کې کم پرمختګ لیدل کیږي. دنیا ورځپاڼې لیکلي پاکستانی چارواکو ډاکټر عبدالله عبدالله سره د افغانستان د سولې په اړه نوې ژمنې کړي او د افغانانو په مالکیت یې د سولې له بهیر ملاتړ کړی. د لیکوال پان پاکستان تل په داسې حساس وخت کې پستی خبرې او غوړې ژمنې کوي، د لیکوال پان خو بیا یې عمل بل ډول وي. لیکوال سپارښتنه کوي پاکستان باید په کړیو ژمنو او خبرو عمل وکړي. که چیرې دا کار ونه کړ، نو افغان حکومت ته پکار ده چې له پاکستان سره په خپلو اړیکو او ډیپلوماسۍ له سره کتنه وکړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه
او داریه، د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.